قضی د قتل په دې قضیه پورې محدود نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي د سعودي عربستان لخوا پر فعالانو او خبریالانو بریدونه باید ودرېږي او دا متحده ایالاتونو ته د منلو نه ده، خو د هغه کسانو په منځ کې چې بندیز پرې لګېدلی خپل د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان شامل نه دی. امریکایي چارواکو ویلي د امریکا د یو متحد هیواد په مشر د بندیزونو اړتیا نه لیدل کېږي. کله چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر وپوښتل شول، هغه وویل چې د سعودي او امریکا اړیکې د یو فرد په اړه له پریکړې لوی دي. د امریکا د خزانې وزارت هم اعلان کړی چې د سعودي عربستان د استخباراتو د یو پخواني کارکوونکي پانګه یې کنګل کړې او له نوموړي سره یې هر ډول راکړه ورکړه جرم بللی. ورته اقدام د هغه پوځي ټولې په وړاندې هم شوی چې د محمد بن سلمان د ساتنې مسولیت لري او یوازې هغه ته ځواب ویونکي ګڼل کېږي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد د سعودي عربستان سره د وسلو پر تړون هم غور کوي، څو ډاډمن شي چې سعودي ته ورکول کېدونکي وسلې دفاعي دي نه یرغلي سي. جمال خاشقجي امریکا کې میش سعودي ټبرې خبریالو او د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره لیکنې او رپورټونه چمتو کول. هغه د 2013 میلادي کال د اکتوبر په 2 نیټه د ترکیې په استنبول کې په څه اسنادو پسې د سعودي کنسلګرۍ ته ننوت، خو بیرته ژوندی راونووت او هملته په کنسلګرۍ کې دننه ووژل شو او جسد یې ټوټې ټوټې شو. دا 95 کلن خبریال د شاهزاده محمد بن سلمان له سختو منتقدانو څخه و. دوستانو، په همدې سره د دې خبرونې پای ته رسیږو. ونیز پروګرامونه راخلو. حقیقت څه دی پروګرام خبریږي، ورپسې تاندې څنګه مه هېروئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د کب نهمه د سرتیری ورځ ده. هغه څوک چې د سولې د خبرو له پایل سره لا د جګړې سنگر ورپاتې او د مرژوبلې شمیر لا هم صفر ته نه دی راښکته شوی. څه کال دا ورځ داسې مهال راځي چې تر بل هر زمان په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو شمیر راکم شوی او ټول نظامي مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. خو د سرتیرو غوښتنې هم شته. دوی خپل حق غواړي، اصلاحات او ورته پام اړین ګڼي او وایي له مرګ وروسته یې باید کورنۍ له پامه ونه غورځول شي. نن حقیقت څه دی خپرونه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او د همدې وزارت له لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب سره خبرې کوو. وزیر صاحب، خوښ راغلاست ازادي راډیو ته.
سلام دې ورسیږي تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو.
په دفاع وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ تر کومه کچې ده؟
اصلاحات خو یو دوامداره پروسه ده او ډېر تغییرات رامنځته شوي دي. اول دا ده چې د دفاع په وزارت کې خیالي اردو سرتیری وجود نه لري. ټول د سیستم د لارې یو سیستم ده، موږ ته اپ سیستم ویو، په هغې کې داخل شوي دي او هر سرباز ته، هغه څوک چې منسوب د وزارت دفاع دی، هغې ته معاشونه هره میاشت د هغې اکاونټ ته او حساب ته، یعنې بانکي حساب ته، په مستقیمه توګه داخلیږي. دویمه مسله دا ده چې کله څوک د دفاع وزارت ته راځي، پخوا ډېره یوه اوږده پروسه وه چې هغه اوس لنډه شوې ده او کوشش کوو چې دغه پروسه نور هم ښه شي، چې هغه د قرارداد سیستم دی یا د دې وغه بیکګراوند چک شو ته وایي پیکا سیستم دی، دا ټول زر زر عملي شي. بل مهمه مسله د شهیدانو کورنۍ ته رسیدګي ده. پخوا کلونو کې، یعنی 2-3 کلونو کې، یو څه فساد په دې سیستم کې یو څه موجود و. هغه اوس اصلاح شوی ده. د سیستم د لارې ټولو ته هغه اکرامي او هغه امتیاز چې کوم یو دی هغه ورته ورکړل کېږي. په دې لنډو وختو کې موږ یو بل حکم د جلال پاپ جمهور رئیس نوازست او هغه یوازې وزارت دفاع دپاره نه و، کوم پیشنهاد موږ کړی و خو ټول امنیتي او دفاعي قوتونو دپاره ده چې 1,00,000 افغانۍ به اضافه نورې شهیدانو کورنۍ ته ورکړل کېږي او 50,000 چې څوک زخمیانېږي. د دې تر څنګ موږ هغه چا ته چې په ولایتونو کې، یعنی په ولایتونو کې چې نمرې توزیع کېږي، نو اولویت باید د امنیتي او دفاعي قوتو شهیدانو ته ورکړل شي.
وزیر صاحب، اوس هم د افغانستان په سنګرونو کې داسې سرتیری شته چې هغه قروانه یې په اصطلاح ورته ونه رسیږي، یا هم د مهماتو د کمبود له کبله دښمن ته تسلیم شي، او یا هم په بیلابیلو مسایلو کې په یو نه یو ډول باندې داسې یو څه شي چې بالاخره دفاع وزارت کمزوري وبلل شي.
دسه چې مون خو د جنگ په حالت کې مون تقریبا ټول دغه پوسټي او بیسونه چې حساب کې اشپګ زره پوسټي او بیسونه کې او ټول ته اکمالات رسیدي یا شی به ته رسیدي کله چې په کوم ځای کې جنگ واقع شي هلته یو مشکل رامنځته شي نو هغه یو پیخه وي نو یو پیخه د ټولو نمایندګي نه کېږي یعنی اوس دغه صلاحیتونه چې کوم یو دي مونږ په قراردادونو کې دا غیر متمرکز کړی دی یعنی ټول اردو قمندانانو دې ته صلاحیتونه ورکړي دي چې حتی په بعضې ځایونو کې یا شد بدل باید ورکړي شي ورسره چې کوم لږ امکان لري نو دا یعنی عامه نه ده او پیخه کله د جنګ په وخت کې یو زیادیم کې دا پیخه رامنځته کېږي اما دا خبره چې د احتمالاتو لحاظه او د یعنی د مرمیو د نظامي تجهیزاتو لحاظه موږ ته مشکل نه درو
یو مهمه مسله په داس حال کې چې د افغانستان د سولې خبرې روانې دي تیر یو کال کې هیڅ یو بهرنی عسكر په افغانستان کې ونه ورجل شو ولې د افغان ځواکونو قرباني لا هم روانه ده یعنی د جګړې ټول مسولیت د دوی پر غاړه دی عواملن د جګړو په لیکو کې دوی قرباني ورکړي ولې د افغانستان حکومت ونه توانید لکه د بهرنی عسکرو په څیر باندې د افغان ځواکونو د مرشوب لکه چې صفر طرح کړي
صفر ته ورخ کړي کېدل په جنگ حالت کې به ډیره مشکله خبره وي او د بهرنی عسکرو د کچا ځکه صفر ته راځي راکټه شله چې نه جنگيږي چنده څنګه کې خلاره په خپل بیس کې ناس یې نو دا خو جوړه مسله ده موږ نهایت کوشش کوو چې خپل جنگونو تاریخي او تکتیکونه درکو تاسو ولیدل چې یو لږ څلويخ زره عسكر بهرني قواو د امریکا او ناتو د افغانستان نه وتل او د دې ټول جنگ د افغانانو په غبانه نه پښلا بارشو خو بیا هم د زموږ هواد د زموږ وطن د مجبورې چې خپل منافعونه د خپل ګټونه د خپل خلکونه د خپل حاکمیت نه دفاع وکړو ولو که خارجیان وي او کنه وي دا زموږ دنده ده چې زموږ په خاوره باندې هر څوک تجاوز کوي تخریب کوي او زموږ د خلکو ژوند خرابوي مقابل کې ودرېږو سره او دا قرباني غواړي یوازې امنیتي او دفاعي قوتونه نه دي بلکې تاسو ګورئ په خارونو کې انفجار او انتحار او هدفي وژنې زموږ ولسونه قرباني ورکړي دویمه خبره دا ده چې دا امنیتي او دفاعي قوتونه دا یوازې جدا د خپل ځان دی راغلی دا هم د دې وطن بچیان دي دی کورنۍ لري دی او د دې ټولنې جز ده او دا ټول په خپل خوخه راغلی دي یعنی دلته امنیتي او دفاعي لیکوته نو زه فکر کوم چې زه په دې باندې ویاړم او دې خپل هغه زحمت موږ باید وکړو چې خارجي قوا وي او کنه وي خو موږ هغه اصلاحات د ټریننګ چې اوس موږ که تاسو وګورئ څو کاله مخکې زموږ اردو په کوم حالت کې و اوس په کوم حالت کې ده هم د تجهیزاتو په لحاظ هم د ټریننګ په لحاظ باندې تاسو به دغه نوی راپور دی وینم لیدلی وي چې خپور کړی دی زموږ په خاص وخت تعداد کې د ملکي تلفاتو یعنې کچه بېخي راټیټه شوې ده یعنی تقریبا صفر ته رسېدلې ده دا د ټریننګونو او د نوي تکتیکونو او د دیو د اصلاح او د امریکایانو په نتیجه کې دا رامنځته شوې دي نو طبعا موږ کوشش کوو چې څومره اصلاحات رامنځته شي څومره مرجوبله هم د امنیتي او دفاعي قوتونو کم شي هم د ملکي وګړو کم شي او امنیت هم تامین شي دا زموږ ارزو ده اما که دا یو چې صفر ته شي نو دا به د جنگ په حالت کې ډیره مشکله وي
ښاغلی وزیر په داس حال کې چې طالبانو د امریکا سره د توافق پر بنسټ د افغانستان له زندانونو خپل 15,000 زندانیان آزاد کړل ولې د افغانستان په زندانونو کې په زیات شمیر افغان نظامیان هم شته چې بندیان دي دا وایي غوښتنه هم داره چې آزاد شي د کب نه هم د سرتیری ورځ ده څه مو کړل دغه زندانیانو د آزادۍ په اړه
دې ته توجه شته او دا د عدلي او قضایي ادارو پورې اړه لري په خپله یعنی اردو په خپله دا دفاع نه شي کولی چې یو چا ته برات ورکړي او یا هغه د زندان نه خوشې کړي خو زموږ هیله دا ده چې او شخصا زه په دې عقیده نیم هغه افراد چې د هغېو د جرم سطحه ټیټه ده که هغېو معاف شي او خوشې شي دا به بهتر کړي
د وروستۍ پوښتنې په توګه د کب په نهمه باندې سرتیري ته څه ډاډ ورکوئ
د دې ډاډ دا ده چې دوه درې خبرې دي اول لاره چې د افغانستان دولت یعنی ټول مشرتابه زمونږ حکومت جلال مبینپور صاحب د حکومت غړي پارلمان غړي او زمونږ ټول هغه دولتي دستګاه د امنیتي او دفاعي قوتونو په ملاتړ کې ده د افغانستان ولس ملاتړ کوي نو چې د ولس ملاتړ د یو پوځ سره وي هغه پوځ په خپله مطمئن وي او کامیابیږي او څه امکانات چې زمونږ د دولت په چوکاټ کې دي هغه اولویت امنیتي او دفاعي قوتونو ته ورکړ کیږي او په امنیتي او دفاعي قوتونو باندې هیڅ هیڅ معامله په هیڅ شکل باندې صورت نه نیسي. هر نظام چې وي دې ته ضرورت دی موږ باید امنیتي او دفاعي قوتونه ولرو. او اخیری خبر داره چې هر ملک دا حق لري چې دنیا سره مختلف ممالک سره نظامی سیاسي اقتصادي روابط ولري. نو هغه روابط چې موږ ناتو سره د امریکا سره لرو هغه د ژمنه کړې ده چې 2030 کال پورې به خپل حمایت ته دوام ورکوي او پاینده کې هم دا حمایت به موجود وي. او بل اخره زموږ ارزو داره چې موږ په خپل خو ودرېږو چې ته محتاج نه اوسو او خپل امنیتي او دفاعي قوتونه په خپل تقویه کو او په خپل پروتولو مسایلو کې تصمیم ونیسو. او اوس هم د افتخار زاهدار چې تقریبا زمونږ درې نوي اووه نوي سلنه زمونږ عملیات چې کوم یو دي هغه په خپله افغانان په خپله پلان کوي او عملي کوي او دا په خپله یو لوی ظرفیت دی.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست او د دې وزارت لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل له تاسې ډیره مننه.
تاسې نه مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانی څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د ځینو ځوانانو ویښتان تویږي او څنګه یې مخه نیولی شي.
څومره چې په اعصابو باندې فشار زیات وي طبعا چې ویښتان متزرزره کیږي.
کله چې ویښتان ضعیف کیږي ډاکټر ته لاړ شئ خپل تداوی ته ادامه ورکړي.
د خبرونې په دویمه برخه کې له فلمي لوبغاړي همایون شمس خان سره چې څه موده مخکې د بالیوډ یا هند سینما کې د تور باس په نوم فلم خپور شو مرکه لرو.
اول کې ډېر زیات مشکلات په فلم کې زیاتره پکې عجبه چې استفاده شوې و هغه زمونږ د همسایه مملکتو عجبه پکې استفاده شوې چې هغه ما ډېر زیات فلټر کړ ډېر زیات مې بیکار کړ هغه مې تنا پلو کړل.
ډیر داسې ځوانان شته چې ویښته یې کمزوري او تویږي. ځینې که د دې حالت په وړاندې بې تفاوته وي خو ځینې بیا ورته ځورېږي او دا د ځان لپاره ښه نه بولي چې ویښتانې تویې شي. مختلف عوامل سبب کیږي چې د ځوانانو ویښتان تویې شي. د کابل اوسیدونکی رفیع الله وایي ذهني نارامي او ککړه هوا سبب شوې چې د ده په څیر د ډیرو ځوانانو ویښتان کمزوري او تویې شي.
دغه زمونږ په هیواد کې حالات ډیر خراب دي. دغه په معاشره کې چاپیریال کې مونږ ګورو ډیر ورسره خپکیږو ډیر ورسره غمجن کیږو. څومره چې په اعصابو باندې فشار زیات وي په وجود باندې فشار زیات وي نو دغې سره طبعا چې ویښتان متزرزره کیږي او دا مشکلات راځي. پوه شوې نو په کار دی چې ډیر ټینشن ډیر خفګانونه ونکړو. بل